السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته را رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او دغه راځي د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي و چې د پاکستانی طالبانو تحریک اچ ٹی پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې مطرح کړي دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې نن هم پېښور د خونړیو بریدونو شاهد و. د پاکستان په پېښور ښار کې دوه پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوي دي او چارواکو ویلي چې د پېښور په یوه بله سیمه کې جلا برید کې دوه پولیس وژل شوي چې په ټوله کې نن په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو په پایله کې څلور پولیسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. عراق له سویډن سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې او د سویډن شارژ دافیر یې له بغداده اخراج کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان روس تر دې وکړ چې دوه کسانو په سویډن کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یو هغه قرآن کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کېږي چې په سویډن کې عراقي الاصل سویډنۍ سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا صدر او آیت الله علی خامنه‌ای انځورونه هم تر پښو لاندې کړي دي. تر دې وړاندې د لوی اختر په ورځ هم همدې سلوان مومیکا قران کریم ته ورته سپکاوی کړی وو او ځینو پاړو ته یې اور ورته کړی وو. په بغداد کې نن سهار پاریدلی مظاهره چاند د سویډن پر سفارت ورغله او تر هجوم وروسته یې د سفارت ودانۍ ته اور واچو. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلب چاپا وهلی چې په خبره یې انجنونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغه پرونی چاپی وروسته پولیسو د کلب یو نارینه استاد او 15 خزینه غړي لزان سره بيولي دي. خبر کې راغلی چې نیول شوی کسان عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی او دوسیه ورته جوړه شوې ده. په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته خزي او نران اجازه نه لري چې په ګډه سپورت وکړي. او روسیې نن په دریمه پرله پسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چې د نننه یو بریدونو هدف د بندري سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونو نه وو. خبر کې د محلي چارواکو په حواله راغلی چې په دغه بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په میکولایف سیمه کې دغه ښار د والي ویتالی کیم په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 ملکیان د روسیې په تازه بریدونو کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي د روسیې په بریدونو کې شاوخوا 15000 تنه غلا له منځه تللې ده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. په پېښور کې خونړی برید لک تر لګه څلور پولیسان وژل شوي او نږدې لس نور ټپیان دي. دا بریدونه څوک کوي؟
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته.
په دې اړه پر تفصیل سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان تر هغو په رسمیت نه پیژني چې دغه کسانو یو شمېر ګامونه نوي پورته کړي.
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي خو هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
تر پراخو اعتراضونو وروسته د برېټانیا هغه سیاستوال د طالبانو د ستایلو ویډیو حذف کړې چې پر ټویټر یې خپره کړې وه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهم نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د سر مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پېښور ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځانمرګي حمله شاهد وو. په دغه ځانمرګي برید کې د پولیسو په وینا لک تر لګه څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چې د حمله سرنګوالې څنګه دی په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال دی راپور.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته ویل چې برید د تانه پګېټ هاغه محل او شو چې پولیس د ترهګر تلاشی اغستا. نو موري زیاته کړه چې د ډی ان ای ټیسټ لپاره د بدن نمونه اغستې دي.
په تانه کې دنه د پولیسو شمیره زیاته وی. نو ترهګر تانه ته د دنه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکي او فرات افرید او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور اریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه مسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې 13 شپه نامعلومه مسلوالو د اریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک اس پی ارشد خان رسنو ته ویل چې څو وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلې ده، نو وسلوالو پرې ل 1.5 میټر لری نه ډزې وکړې.
یہ تقریبا پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. یہاں پہ
تقریبا دشپے او کم 12 بجے ہوئی جس وقت زمون نفری بدلے دا، نو ہا وقت لا دیر ش میٹر نا پ پولیس او ڈز شی وی ہنر نا دی بل غالتا مقبرہ دا چتر اول لستا جو شی
اودر قبرستان بھی ہے، اودر سے فائر ہوا ہے تقریبا 17 بلٹس فائر ہوئے.
د پولیسو په وینا چې پیښه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رادیو ته ویل چې ترخګره دوی مسپا لتیری زیاته خطرناک ده او وجه د نوې ټکنالوژي استعمال دي چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجه خملاویږي.
دیس ار ډیر لیټیسټ اکوپمنټس نایټ ګوګلز روانه سم بالکل پریسیژن هتیار دي سره ویپنز دي سړی ډیر کم وخت کې ډیر لوی ډیسټرکشن کوي شي او د کشان کم ډیسټنس نه اوی لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې اکوپمنټس دي هغه کې سنایپرز یا ټارګټ کلینګ کې هغه ډیر اساني سره نه صرف ټارګټ کې نه وکی بلکې او تختی.
پاپې خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپکه صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یرا پیدا شوې ده.
خبر پښتونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده، دا لري سره چې ګنده په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده او سره سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس 13 هفته بلکې بډې هفته کې چې کوم د کور کمانډر اجلاس شوی نو پاره کې دا وینا شوی وا چې را د کوم د ټي ټي پی دی کالنم ټي ټي پی دی نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم دې ککړ دي او دا غي جلد چې کوم دې په افغانستان کې دي هغه د کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه ده نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې را کوم د افغان طالبان دي د افغانستان حکومت اغي یا خو په دې باندې قابو نشي پرې باسلې اغي په کنټرول کې ندي یا هغي نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړه او 113 نه زیات جوبل شوی دي.
په پاکستان کې دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي اساسي کوي لپارون راهیسې له لوړپوړو طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوختې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د بریدونو دغه لړۍ ته د طالبانو په مشره په هڅو د پای ټکی کیږي. دا چې د پاکستانی پلاوی او افغان طالبانو په ملاقاتونو کې څه مسایل مطرح شوي دي طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد دی راپور.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي وکړي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستانی حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپل بیا د دفاع وزیر او د غرنګ د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع خنه ده، ترنګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلی شي. د دې دوراني په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
و موریدل چې یو پاکستانی پلاوی له افغان طالبانو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د دوی په ټکو په پاکستان کې د شوو بریدونو پای ته حل لارې ولټوي. دا چې په پاکستان کې وروستي بریدونه څنګه کیږي، څوک په کلاس لري، په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې له آزاد خبریال میرویس افغان سره خبرې وکړې.
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دی پلان شوی، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله یې هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات او امتیازات یې ورکړي دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان له یوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکې تاسو په افغانستان کې د نن د ټي ټي پی ځینې کمانډانان په نشه کې وی وژني او د وینسي پاکستان ته وروسپاري. لبل اړخه دوی پر درې نوري غشتنی له افغان طالبانو څخه لري چې وای دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یو فتوا ورکوي د پاکستانی طالبانو په خلاف. دوهمه خبره دا ده چې تاسو به افغانستان کې دننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نېشنل اکشن پلان دې ورته وایي، دا غته لمخې به پاکستانی اساکیرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخ ته دوی دننه په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګټډ عملیات کوي. په افغانستان کې داسې نشي نشانی لیدل شوی دي د پاکستانی طالبانو خلاف ټارګټډ عملیات کوي. نو د هغوی په بدل کې د تاریخ طالبان پاکستان له لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نور زیات
کیږي. افغان سب یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پی تر اوسه دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په روسوي کې او لک تر لګه نه پوځیان پکې وژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پی پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه اخلي.
دا څه ډول ډاله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پی نه جلا شوی کومه ډاله ده او کنا یو جلا ډاله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو فنډارو ډلو لوري نه وي، بلکې ځینی وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شکیل وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایدار طبقه چې دا یا او تجارت دي هغه د وټل کوشش کوي خپل کارخانه او خپل ځین پنجاب ته انتقالوي. اول ته دوی دا فکر کوي چې الته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبره دا کیږي په رسنیو کې چې پاکستاني فوج غواړي چې په دې سیمه کې داسې مده جګړې مرکز جوړ کړي، یا دغه سړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دې جګړې د تودیدو د پاره لبد مرغه د پښتانه سیمه کې دا یاد یا افغان وطن کې دا د جګړې د پاره مناسب وطن دی پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې واکه پاکستاني پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګری ښکار شي، او دوی راځي په دې سیمه کې بریدونه کوي. څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدي دیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد لپاره ډیر ځپلسوي، او هغه تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دوی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو دروي.
او افغان صاحب، تاسو هم خبري چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځنګړی استاذي خاغلی درانای کی کابل ته راغلی، غوالي طالبان سره د همدې موضوع یا د همدې حمله د مخنیوي په تړاو خبري وکي. اما د طالبانو د ریز معلوم دی، طالبان وایي چې له خاورې چاته غواخ نه پیخيږي. سره د دې چې طالبان پر لبسې د غډاډ ورکوي، څه فکر کوي پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلی د څه شي په لټه کې ده؟
ما په نظر باندې خو د پاکستان سره همیشه خبري د پاکستان بهرنی سیاست یا د تودلارو ډالو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت دې په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې واکې حکومت یا سیمه حکومت هم دا هڅه کوي هڅه روانه کړي ده. نو تر دې لري چې د طالب سره کوم خبره کیږي هغه به د فوج مخامخ خبره وي.
افغان خبریال میرویس افغان و چې لازادی رادیو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او روسي ناندريو خبرې کول.
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اوګدا لار پاته ده. د وزارت ویان په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل موږ طالبانو ته واضح کړی چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، مشخص ګامونه دي چې باید پورته شي. هغه د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونو ته په اشاره سره وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
کته هم د طالبانو حکومت وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت په تازګۍ ویلي چې د طالبانو د مشروعیت پیژندلو لپاره وګدا لار پاتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میټو میلر پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل طالبانو ته واضح کړی ده چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، مشخص اګامونه دي چې باید یې ترسره کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډیر لري دي ورسیږي، یو شمیر مشخص ګامونه دي خو هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میټو میلر اکڅه هم په دې اړه ډیر معلومات ور نه کړل، خو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د اندېښنې وړ وباله، او دای هم زیاته کړه چې د طالبانو ورسته کړنو ته پام دی. دا هم وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې داسې تبعیضي ګامونه اخیستل شوي دي چې په سختو ټکو یې په وړاندې اعتراض لري، او نړیواله ټولنه هم د طالبانو په کړنو پوه دي او د همدغو په بنسټ په د طالبانو سره اړیکې پالي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو سره مخالف دي، او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر ځای د نړیواله ټولنه په غوی لا ډیر فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعال ماجبین احمدزی ازادي رادیو ته وویل زه
خپل هم چې د دې نظام مخکې خبریالی بوخته و ماغینه ورسته چې کورشوي متن نه پکوري، ما دا هم خپل یو ستونزه ده چې دا پیدا شوی چې دا مونږ دومره زده کړې وکړې دا دومره مونږ هغه مشکلات وګالل ولاړولو همداسې ما غوندې نور نجونې وې نو نن په کور دي ډېر نجونې وې لکه ما غوندې د کور سرپرستي په سر درلودله اقل جیب خرچ ایستلی شو.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان ټولو وګړو حقونه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړل شوي دي. یوه انجلۍ چې د پوهنتون محصله وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
څنګه دې چې زه یو محسن هم په پوهنتون کې ما په یو موسسه کې هم کار کوله او خپل فامیل ټول مصرف زما په غاړه و. ما زما پلار مریض دی، زما مور خور ورونه د ټولو مصرف زما په غاړه و. په تاسو باندې کړی چې طالبان راغلل هم پوهنتون دروازې په موږ باندې وتړل شوې او هم ټولې سبینار په کور باندې کښېنول شولې. کله چې طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي او دا په دې معنی دی چې په ښځو باندې بدلیدونه او محدودیتونه نور هم زیاتېږي.
د طالبانو د حکومت دیوان مرستیال بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دیوان د څرګندولو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په تاسې حال کې دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. دا وضعیت د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او دوی د رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خو یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت پرته په نړیوالې ټولنې هم نیوکې کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ کوم اغېزمن کار د ښځو د حقونو په برخه کې نه دی کړی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه به طالبان پر رسمیت ونه پیژني چې د دوی پټکو طالبان یو شمیر مشخص ګامونه پورته نکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه ورنکړي. بل ورته لپاره خو نیوکه ورسته د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس ل خپل ټویټر باندې هغه ویډیو حذف کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو ساینه کړې وه. هغه د خپل دغه کار له عمله بخنه هم غوښتي ده. څو ورځې وړاندې افغانستان ته خپل سفر وروسته توبیاس ایلوټ په افغانستان کې د پراخ امنیت د فساد د کمښت او د تریاکو د سوداګرۍ د ختمولو ساینه وکړه او د بریتانیا له حکومت یې غوښتي و چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې سنا کاکړ راپور ته.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس او د یاد هیواد د دفاع پخوانی وزیر توبایس ایلوډ له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو لري کړې چې پکې د طالبانو ستاینه کړې وه. هغه ویلي دا ډول بیان یې سم نه و او بخښنه یې غوښتي. د پنځمبه په ورځ په وروستي ټویټ کې هغه لیکلي چې هغه تل په دې باور دی چې په سیاست کې د دوامدار او اوږدمهاله د حل لارو د موندلو لپاره جرأت اړتیا شته او دا مهمه نه ده چې څومره ننګونې شتون لري. خو توبای سلوډ یو ځل بیا له طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د خپل نظر په اړه لیکلي چې داغه مطلب له دغه لیکنې څخه یوه ساده غوښتنه وه چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د هغه 30 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره یوه مستقیمه ستراتیژي چې په خبره یې یوازې پاتې شوي دي تعقیب شي. هغه د پنځمه په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې ډیره یې مخکنی خبرې شوې ویډیو ته ورته دي په افغان ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل چې په 2021 کال کې له افغانستانه له ناڅاپي وتلو وروسته له لیرې څخه چیغې وهل کوم ځای نه نیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ویډیو په بې ازلۍ خپرولو سره د توبایس ایلوډ د مثبت راپور ستاینه کړې وه خو دې مسلې په بریتانیا کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولې دي. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د توبایس ایلوډ څرګندونې غیر واقعي او نیمګړی وبللې او وی ویل
برما واضح نیست که آیا بدلایل اما تعداد څرګند نه ده چې نوموړي د څرګندونې د کوم سیاسي دلایل له عمله کړی او که یا د سادهګۍ له عمله. دا ډیره مهمه ده چې داسې کسان چې په اعلامیه یا وینا کې یو غیر واقعي وضعیت بیانوي و ننګول شي تر څو داسې کسان فکر وکړي او خپل تحلیل بدل کړي.
تحلیل خود تجدید اثر کرد.
د توبایس ایلوډ د څرګندونې د هغه د همکارانو له غوسې سره مخ شوې او هغه د طالبانو په سپینولو تورن شو. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک او د هغه محافظه کار ګوند مشر چې ښاغلی ایلوډ هم غړی دی ویلي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه به څېړنې وکړي. همدارنګه د بریتانیا د پارلمان په دفاعي کمیټه کې د محافظه کار ګوند استازی مارک فرانسوا په افغانستان کې د 1450 برتانوي وسله والو ځواکونو وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې د ښاغلي ایلوډ ویډیو په لیدو چې د طالبانو د رژیم ستاینه کوي حیران شو. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې دا مسله باید د کمیټې د نورو غړو نظر ونه ګڼل شي او غوښتنه یې وکړه چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هغې په خبره د ناپوهۍ دا نظر د برېټانیا د لومړي وزیر لخوا نه و. د محافظه کار ګوند غړي توبایس ایلوډ چې پخوا د انګلستان د دفاع وزیر او اوس د دغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی، د تیرې دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان له هلمند ولایت څخه یوه ویډیو خپره کړه او وی ویل چې هغه د امنیت په برابرولو، د فساد په کمولو او د تریاک د تجارت د ختمولو په برخه کې د ښکاره بدلون شاهد و. هغه چې د یکشنبې په ورځ یې په تلګراف ورځپاڼه کې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې وه، د برېټانیا له حکومته غوښتي چې له طالبانو سره دې ډیپلوماتیک تعامل وکړي او په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې اوري چې د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي طالبان باید د خپل ایديالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. هغه دا خبرې پرون د طالبان لخوا افغان جنو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړي. تفصیل له خاطر پر دې ساور.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې خبرګونو نه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د چهار شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایديالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چې د چهار شنبه په ورځ ناوخت خبره کړي د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعا کړي چې طالبان په دغه ډول کړونو سره د نجونو د خوانزي او د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاذ خوشحال روحي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه د ځخکاری چې د خزو له حقوقو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په استاذ ولې په زغر د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک له دې کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د غی پریکړه بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هلی کړی دي. د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل خاروسی دن کده هغه ازادي رډیو ته وویل
طالبانو یو نوې محدودیت پر جون باندې وځ کړی دا چې هغه کول نه شي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یو افغان خزه په عنوان دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیره انجنونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بنګ کجکیول سوالی څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ماده اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پومبی کرکیله بیا حد زیاته سره ده په یلمن کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته سوې ده. نو زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو تر تجارت یې خلاص کړي چې څه له قیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کال له قیمت یې ښکته دی. نو دا چې دونه ډېر هم کره سوي دونه تولید وسي کېدای تر دغه مننه.
آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دغه وایم چې دغه سیال دغه تذکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې چې اوسو زمانه چې 1500 افغانۍ کړې وځ دا یو لاس ولې کېږي چې بیا 200 افغانۍ کېږي 200 افغانۍ دوی غواړي سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر د کوي دا 800 افغانۍ خلک خواران د دې رستونځو سره مخامخ دي پر دې از خدای دوی خو بس وایي تذکرې وکړي تذکرې وکړي دا نه منم کونډې کوي چې